آتش امشب که در آغوش دل امشب که در شوی زموږ غاګله آزادۍ رادیو ورې دې آزادۍ رادیو نننۍ مازیګرنۍ خبری مجله ته خراغلاست. نن شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 10 سره برابر ده. د خبرونه د آزادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم همدا شیبه په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ یا تروریزم ګواښونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو خونړیو تروریستي حملو کې په لسلرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېده چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا په فضا کې ولیدل شو او امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د کړکېچ د کمیدو لپاره هڅې به کوي. په دې کې دا موافقه هم شوې وه چې بلینکن به پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بې پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ راپریوتې ده چې د اور لګېدو سبب شوې. د راپورونو له مخې د دې اور له کبله درې ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ ویشت تنه نور ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواکونو همداراز ویلي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې د دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بې پیلوټه الوتکې یې نسکورې کړي او دوه بالستیک توغندی په هوا کې وشتې دي. خوب خی قدرمن اوریدون کو یو تخنیکی تیروتنه و یو ورسته خبر هم تاسو وړاندې کوم چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي او د دې لوبې ګټونکي ته به درې نمرې ورکړل شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. خبرې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نوې لسیزې په څیر د یوه قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی دی. د موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې احتمالا د 2023 کال په ترڅ کې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلیه د ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین حملې وکړې. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
زما د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلی پاخه دی. پیاز ملا شروع کړی نن دی خو سشکال خدای پاک دی وکړي تاسو دا زموږ ژختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د دې خبرونه تر پای راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلس تاسو قربایم. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څیړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی، یعنی تقریبا لس ورځې مخکې چمتو شوی او پرونی جزئیات خپره شوی دي، راغلی دی چې طالبانو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي، استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه زما همکاره فریده سیال راسره ده او جزئیات راکوي. فریده جانې،
سلام علیکم. تاسو ته د دې خبرونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو او د ملکي دولت لپاره یو څرګند کمیټه په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبان له القاعده او د پاکستان پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او آزادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان چې ګلام مجاهد په دې اړه تر اوسه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د دې وړاندې د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړې دي او دوی هم ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد باندې وکارول شي او عدالته د ترهګرو پټنځایو نه جوړ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې د راپور د جون په میاشت د جون میاشت د په 15 تاریخ باندې د امنیت شورا په وپاڼه خپور شوی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا راپور تیر ورځ خپور شوی دی. په راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې پرې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په دغه راپور کې راغلي دي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر پای د داعش بریدونه زیاته او پیچلې شوې دي.
لدی وړاندې پاکستان هم دا کړی و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې یو څارنې کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست یې مخه کړې ده. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې ده، خو زیاتوي ورس تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. په راپور کې له نشه مواد سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې ده چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په تخت او قاچاق کې لاس لري، خو د طالب مشرانو تیر کال د کوکنارو نشه توکو تخت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دی. هغه چې طالب چارواکي وایي دوی په د لمنځ وړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا تیر اونۍ رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي وو چې د کوکنار کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر ته رسیدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې د کوکنار او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راغلی دی، او په دې اړه باندې چې کوم راپورونه دي هغه ویلي وو چې په دغه راپورونو باید باندې باور وشي او مهم دي. خو د امریکا د کانګرس د تاسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا د خغلی ویسټ دغه څرګندونه ته خبرګون ښودلی ویلی چې دغه څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی و طالبان په فعاله توګه پر افغانو ښځو نجونو محدودیتونه وضع کوي، په محضر کې دامونه کوي، امریکایان یرغمل نیولی دي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکړي دي. د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه باندې دوی نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوی ستاینه کوي. تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. فریدې سیال قدرمن اوریدونکو، د فرید سیال زما د همکاري پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه یو نوی راپور خپور کړی، او په دې راپور کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې همدارس د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی، او ویلي دي چې د طالبانو حکومت پښتون محوره حکومت دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شپې د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه را سره دی، او د موضوع سره شربو. شهاب صاحب، تاسو راپور واورید، څومره د خبره کړه او دقیقه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت پر راپور کې یاد شوی مخصوصا د تمرکز تر ډیره هم په دې باندې دی چې د طالبانو حکومت پښتون محور دی، څنګه تعبیروي تاسو د خبره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې په افغانستان کې یو ناوړه دود متاسفانه لتیری څوڅد وخت کلونو رئیس ده دی. هر ډله چې وخت رسیدلې یا رسیدي وي د خپل ډلې ټپلې او خپل فکر او عقیده خلک حکومت ته راوړي، او همدغه د افغانستان د څوڅد وخت کلنې بې ثباتۍ یو اساسي عامل دی چې هم تیر هغه څوک چې له دوی وړاندې تیر شوي او هم د ټولنې نور اقشار دب کې لپاره ورزول کیږي. لشک پرته چې طالبانو ډیر خلک خپل طالبان ګمارلی، ولی دا مسله قومي نه ده. په قومي شکل دغه مسلې ته رنګ ورکول متاسفانه د افغانستان راتلونکی ګواښي، او هغه ګواښ دا دی چې دغه ډول څرګندونې او راپورونه به د داسې اسنادو په توګه په آینده کې استفاده کیږي چې ګواکې په افغانستان کې شته ننګونې او ستونزې یا اوسنی مشکل دا قومي اړخ او بیس او اساس لري. ولی پاسل کې داسې نه ده، د طالبانو په لیکو کې تر ټولو ډیر خلک پښتانه دي، ولی ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د نورو قومونو خلک له دوی سره شته، که نه وای نو په بامیان او بدخشان او تخار او فاریاب او جوزجان کې د دوی ننګ او ملاتړ چا کاوه؟ نو دا مسله قومي اړخ باید ونه مومي، بلکې دا یو سیاسي مسله ده، او هلی هم باید سیاسي. نو په قومي مسایلو کې دغه ډول راپورونه فکر کوم د دې پر ځای چې د افغانستان ستونزې ته یو حل راوباسي، د ستونزې بل لا ژوره کړي، او هغه د قومیت او مشکلات او ستونزې چې دا به بالاخره یو جګړې خواته البته د سوکې دوه لپاره زمينه سازي کوي.
مننه. یو بل موضوع چې په دې راپور کې یاد شوی او ټینګار پېښ شوی د افغان طالبانو اړیکې دي، د راپور په اساس له پاکستانی طالبانو سره فکر کوي چې د دې دوه ډلو ترمنځ اړیکې څومره ژور او حقیقي دي، یعنی یو د بل ملاتړ کوي؟
اول خو په دې راپور کې هغه ډېر استدلال په دې شوی و چې ګواکې په پاکستان کې یا پاکستان اړخ ته د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي، او د دې اساسي دلیل او هغه محوري مسله دا ده چې طالبانو هلته واک ترلاسه کړی. ولې د ټي ټي پي پیاوړتیا ځینې نور عوامل هم زما په نظر لري. هغه دا دي چې په 2014 کال پورې امریکانو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو او څیر مسیمو کې ډرون بریدونه کول، او دغې مسلې ټي ټي پي تر یو بریده مهار کړی و. همداراز هلته د پاکستان پوځ عملیات وکړل او پاکستان یو څه سیاسي ثبات هم درلوده. اوس دغه درې واړه فکټورونه له منځه تللي، او هلته ګنګوسه د خلکو تر منځ داسې ده چې ګواکې پاکستاني پوځ قصدن دا سیمې ټي ټي پي ته پرېږدي. دې غاړې ته بیا طالبان واک ته ورسېدل، او نو ځکه دا مسله ټوله په یو دم داسې مطرح کېږي چې ګواکې د ټي ټي پي په قوت کې د طالبانو رول دی. طالبان په فردي لحاظ باندې زما په نظر هغه پخوانۍ اړیکې چې له ټي ټي پي سره یې درلودې، یا هغوی د دوی ملاتړ کړی و د بهرنیو ځواکونو د جګړې پر مهال ټي ټي پي د طالبانو ملاتړ کوه، هغه اړیکې به یې په فردي لحاظ. ولې هغه د نېشنل سیکیورټي د تیوریو پر اساس باندې افغانستان په سیمه کې داسې اهداف نه لري چې هغه د ترهګرۍ په تمویل سره وپالي، ځکه طالبان هم ستر هدف دا و چې واک ترلاسه کړي، او له همدې امله په دې تورن و چې ګواکې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نو اوس به د کم هدف لپاره دوی غټې ترهګرۍ ډلې تربیه کوي یا به ساتي؟
مننه شهاب صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه چې په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو ته اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور د داعش ډلې لخوا د بدخشان ولایت د حملو منلو او نورو جریاناتو ته په پام سره، آیا د طالبانو حکومت واقعا کولای شي چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو تصفیه او پاک کړي؟
اول خدا بحث ډېر ستونزمن دی چې هغه ترهګرې ډلې چې دنیا یادی یا سیمه هیوادی دا تعریف شي، او ویل شي چې ښه اوس په افغانستان کې دغه ډلې موجودې دي، نمونه یې واخیستل شي له تر زایټه پورې، او بیا هغه تسکونه سره وویشل شي چې څوک په کومه برخه کې کم مسؤلیت ادا کولی شي. زه فکر کوم چې دا مسله ګډ کار ته اړتیا لري، او څه چې د داعش په مقابل کې طالبانو ترسره کړي فکر کوم دنیا له دې خوښه ده، او هغه مهم کسان چې د داعش مشران وو یا غړي وو هغه په دې تورو دوه کلونو کې تر ډېره له منځه تللي، او طالبانو ډېر زیات عملیات هم اعلان کړي چې د داعش په مقابل کې شوي. ولې د پاکستاني طالبانو په مقابل کې بیا تر اوسه کوم داسې څه نشته، او دا مسله په دې پورې هم مربوطه ده چې پاکستاني طالبان له ډیورن پورې غاړه څومره قوي دي او هغلته څومره مراکز لري. نو دغه مسله یو ګډ کار ته اړتیا لري، او دا ایجابوي چې ملت راهګرۍ سره مبارزه د ټولې منطقې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې احتمالاً د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د افغانستان په ګډون د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي یا وضعیت به خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسېدلې. لیما سپېڅلې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلام سلامونه تاسو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا لدرې کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خپلې له دندې څخه ګوښه شوه. نوموړي وایي چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او زیاتوي چې خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. همداسې د کابل کار بله اوسیدونکې مقدسه هم د خپلې بې وزلۍ کیسې موږ ته کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې خاوند یې څلور کاله مخکې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او دا له دوو ماشومانو سره یوازې پاتې ده. دا میرمنې په داسې حال کې د خپلې بې وزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په 1300 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر کنه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې د نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت په غرنیو ډنډو کې د واورو له مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ لندبل په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوګانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د 2023 کال د جون څخه تر اګست پورې د پټول هیواد کې د لوړې تودوخې د احتمال وړاندوینه کېږي. په دې حالت کې د دریم پرله پسې کال لپاره دوامداره وچکالي کېدای شي، د دوهم فصل د کښت د کموالي لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ډیره زیاته مننه لما سپیڅلی وچې راپورې راکو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته، یعنی د اوکراین مسایلو ته. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله وکړې. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد شیبر راسره دی. شیبر صاحب،
بله تکل صاحب، لکه څنګه ستاسو وویل، روسي ځواکونو نن سهار وختي د لسکونو ډرون الوتکو او توغندیو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. په اوډیسا کې درې ملکیان وژل شوي دي. په پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نښه کړی دی چې د اوکراینی ځواکونو په وینا هلته تاسیسات ویجاړ شوي دي، او په خارکیف کې لږ تر لږه یو ملکي وژل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د اتو توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته روسانو د حملې کړې دي چې له دې ډلې 40 الوتکې ډرون الوتکې وشتري دي، نسکورې کړې دي، او دوه توغندي هم په هوا کې شن کړې دي. په اوجیسه کې د پاوچ یو ویان دی ناتالیا هومینوک وویل چې یو ډرون الوتکه وروسته له دې چې وبشتل شو په یو ودانۍ باندې پریوتله، هلته په ودانۍ کې اور ولګېدو چې د دې عمله لږ تر لږه درې ملکیان وژل شوي دي، او په لسګونو ملکیان د ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. تکل صاحب، بل لور ته په دې ترس کې د روسیې یو خپلواکې رسنۍ میډیا زونه او بی بی سي روسي څانګې یوه ګډه سروې کړې ده چې او څېړنه یې کړې ده چې د دوی په وینا په روسیو کې تر 1200 ډېر روسي عسکر د اوکراین په جګړو کې وژل شوي دي. د دغې څېړنې په استناد د تیرو شاوخوا 1500 میاشتو په ترس کې د ټولو وژل شویو روسي پوځیانو تلفات چې په دې کې یوازې د دفاع وزارت عسکر شامل دي تر 25,200 اوښتي دي. ځینې رسنۍ بیا وایي چې په اوکراین کې د جګړې له پیله تر اوسه پورې د وژل شویو روسي پوځیانو شمېر ممکن د دې دوه برابره وي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر. او د اوکراین د جګړې وروستی وضعیت
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلیه د ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره خپل تړون بیا تمدیدوي. افغان ایواک تر 200 زیاتو سازمانونو جوړ ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د زیانګالو افغانانو د رایستلو د هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس را کوي. پردیس
سلام تکل سب تاسو ته. یو شمېر افغانان چې د متحده ایالاتو د ځانګړې مهاجرت ویزې ایس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري په خپلو کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو له سستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره یې مخکې له امریکایي ځواکونو سره ژباړن و ازادي رډیو ته وایي چې له 2013 کال راهیسې د خپلې کډوالې د ځانګړې ویزې دوسیه تعقیبوي. نوموړی وایي د امنیتي ستونزو له امله په درېیم هیواد کې دی او د پناه غوښتنې کیس ته په تمه دی چې وروستی شي. احمد افغان بیا بل هغه کس دی چې پی ټو کیس لري او دی وایي چې خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه وتی دی او په پاکستان کې پروت دی، خو د 15 میاشتو په تیرېدو سره لا هم د کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې دغه وزارت به د دوشنبې په ورځ د افغان تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک سره خپل هوکړلیک بیا تازه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ګډون ولري. افغان ایواک د 200 زیاتو سازمانونو څخه یو جوړ ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د ویستلو د هڅو د ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شویو افغانانو د استوګنې د ویزو د غزیدو هرکلی کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د تیر پنځشنبې په ورځ یو نوی پروسه اعلان کړه چې له مخې به یې دغه هیواد کې افغان کډوال کولی شي خپل د لنډمهاله اوسېدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. بلې تکل سره
قدر من اوریدون کو شی باورست است تاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې بختیار ساحل ته ورزو او د ورځې مهم سپورتي خبرونه په لنډی سره ترې اورو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. تکل شوې ده چې نن د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد سره ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي عبدالله متیری تیر ورځ په یو خبریز کانفرنس کې وویل چې د دې سیالۍ لپاره له 2 اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې پوره تمرینات ترسره کړي دي او هیله مندي ښودلې ده چې افغان لوبډله به خپله لومړۍ بریا ترلاسه کوي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یوازنۍ ټیسټ سیالۍ د لوبولو لپاره بنګلاديش هیواد ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې لوبډلې یاد هیواد ته نن سهار رسیدلې او ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه د جون میاشتې په 14 نیټه د ټیسټ سیالي پیل کړي او د همدې میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام لري. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د جولای په میاشت کې د یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لړۍ هم پیلوي. او د اروپا د فوټبال د تلانو لیگ پایلو بنن تر سره کیږي. دغه پایلو به د مانچستر سیټي چې د انګلستان هیواد او انټر میلان چې د ایتالیا هیواد کلبونه دي تر سره شي. سیالي د کابل پر وخت شپې ناوخته د ترکیه هیواد په اتاتورک لوبغالي کې پیلېږي. د ولدا چې د دې سیالي نندارې ته به یو شمېر سیاسي مشران هم ورشي.
ډیر زیاته مننه بختیار ساحل وو له وروستیو سپورتي خبرونو سره. قدرمن اوریدونکو د ساسو له غږیزو پیغامونو سره د دې خبرونې تر پایه ځو او زه احمد تکل تاسو سره خدای پامني کوم. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دا خلک ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه وروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. وروره دغه زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نن دی خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته، اصلا نه دي ورسره راغلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 50-60 روپۍ من خرید کوي، نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسیدلی د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي، بند کوي وروره. دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامته څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی یې راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه ده، دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې. عبدالحدی